د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن د سه شنبه یا د نهه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. ستاسو قربانۍ یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد واکسین ورکولو روان عمل په وخت لسیمې څخه راغلي ریپورټونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو په سیمه کې نږدې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس وهلي دي. او پاکستاني پولیس وایي په پېښور کې پرون د پولیو په ضد د دروغو پروپاګنډې خورولو په تور یې ځینې کسان نیولي هم دي.
بلې لوري ته، په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په وروستیو سرګندونو سختې نیوکې شوې دي. د نوموړي سیاسي مخالفینو له هغه غوښتلي چې قومي اسمبلی ته دې د خپلو خبرو وضاحت ورکړي.
او داعش ترهګرې ډلې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو چاودنو پړه پر خپله غاړه اخیستې. د سریلانکا چارواکي وایي دا بریدونه په نیوزیلینډ کې پر جماعتونو باندې د حملو په غچ کې ترسره شوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او نورې څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا جو دا قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاسته او پیل کو د خیبر پښتونخوا څخه چیرې چې په جنوبی زلبنو کې د پولیو ټیم ساتونکو پولیس افسر د نامعلومه وسلوالو په دزو کې وژل شوی دی. په داسې حال چې په هغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین روان دی، او بلې خوا ته په بنو او وزیرستان کې دوه د پولیو نوي کیسونه رامنځته شوي دي. په پاکستان کې سرش کال د پولیو اته کیسونه رامنځته شوي دي، او اخوا په افغانستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې په هلمند او اورزګان ولایتونو کې هم د پولیو درې کیسونه را مخته شوی دي. تفصیل اوروز مجله خبريال حمید الله څخه.
د پېښور د ګلبېلې په یونین کونسل کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر شبیر خان سره د خپلې عملې په صحی مرکز کې ناس خو دی، خو وایي د امنیتي اندېښنو له وجې د پولیو څاڅکو ورکولو دپاره نشي وتې. دې بیجو ته نن ډېر صحی کارکوونکي نه دي راغلي، او دا په دې چې په دې سیمه کې د پېښور د اطرافو په شان د ګل په ورځ اعلانونه شوي چې د پولیو کارکوونکي ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دپاره مه پرېږدي.
زه خدا خپل ځانې راغلی، ما سره خپل سټاف هم دی، د یونیسف او د ڈبلیو ایچ او سټاف هم، مونږ چې کوم مانیټرز دي خو ورکرز چې کوم دي د فرنٹ لائن والا نو هغه ریفیوز کوي چې مونږ نه ځو فیلډ ته، بلکې پرون چې چونکې دا دغه شوی دی د اطلاعګانې په دې لوډ سپیکر شوی دی، نو دا ویلي چې را پولیو ورکرز مه پرېږدي خپل دغه ته پته نه کېږي دا چا کړی دی، لا دې بیهایند څوک دی دا مونږ ته پته نشته.
دا سی افواګانې او د ماشومان په والدینو کې ویره خوراونکي کې حکومت یو کس نیولې، او د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي دوی پلټون کوي چې پرون د ګل پورس په خلکو کې دا ویره د څه مقصد د پاره چا خبره کړه.
ریفیوزلز کی باتیں بھی آ رہی ہیں، پرسسٹنٹ کنٹینیوس ریفیوزلز تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی لنک تھے جو ہمارے ایشوز ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی ریفیوزل، کبھی کیا کبھی کیا، ہم سارے کو دیکھ رہے ہیں ہولسٹکلی.
د ګل پورس د پېښور اسپیټالونو ته په زرګونو خلکو خپل ماشومان د پولیو د څاڅکو سکولو نه پسته راوستل. دا ټول ماشومان صحتمنده کورونو ته د دې اسپیټالونو نه ستانه شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام صوبایي مشر کامران افریدی وایي د ګل پورس په پېښور کې د 3,000 سکولونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شوي دي، خو ماشومان یوازې د ځینې شخصي سکولونو نه هسپتالونو ته راوستل شوي دي، او د هغه سکولونو دپاره لیږل شوي ویکسین د لیبارټری په ټیسټونو کې بیخي سلامت او صحیح ثابت شول.
3,411 سکولز میں یہ پلائے گئے ہیں، اور اگر آپ ایک تھوڑا سٹیٹسٹکلی دیکھ لیں گے تو جو بچے آ رہے ہیں وہ صرف پرائیویٹ سکولز کے آ رہے ہیں، تو آیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک پینک جو کریٹ کیا گیا ہے.
د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کمپاین د ټولې پښتونخوا سره سره د پاکستان په تمامو برخو او د افغانستان دننه په یو وخت پیل شوی. د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر بن عطا وایي دوی د ویکسینو د سلامتیا ټول ضرورتونه پوره کړي، او دا ټول یو شان محفوظه او صحتمنده ویکسین دي. نو بیا ولې په یو خاص سیمه کې دا پروپاګاندا خپره شوه؟
اس وقت افغانستان پاکستان میں کیمپین جاری ہے، چار سے چار کروڑ ہم پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں, کروڑوں افغانستان میں ہو رہے ہیں, لاکھوں اسکول ہیں, سیم ویکسین ہے, سیم آئی ہوئی ہے, وہ ایک ہی علاقے میں جا کے وہ ریئیکشن کر رہی ہے, اس میں ایک اسکول میں کر رہی ہے, پھر وہ پھیلتی ہے, پھر اس کو دوسرا بنا, پھر وہ ابھی اس وقت پورے شہر میں پینک پھیلا ہوا ہے. تو
دا حکومت دا اعلان باوجود دا پیخور په اغیزمن د سیمو کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کمپین یا خو بیخي نو او یا ډیر کم او سستو. د صوبې په نورو برخو کې دا کمپین په اړه رسیدلي معلومات وایي چې د صحیح چارواکو د امنیتي اندېښنو باوجود یې دوام لرلو. چارواکي ګڼي چې په درو اډانا د پرنو پیښو سره د پولیو په ضد دوامدار هلو ځلو ته رسیدونکي زیان کمول به اوس وخت غواړي. ځینې ډاکټرانو ډیوه نیوز ته وویل چې د څاڅکو سکولو نه پسته اغیزمن د ماشومانو کې زیاتره هغه وو چې وړاندې مرې خرابې وې یا ټوخي او یخنۍ نیولې وو. په داسې کې د ویټامین اے ډوز چې په روان کمپین کې ماشومانو ته ورکول کیږي هم په ځینې ماشومانو اغیز کولی شي. د دې ټولو پلټنو دپاره د صحت محکمې یو لس کسیزه کمیټي ټاکلې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیوه نیوز پې خبر.
تاسو د حمید الله راپور واورید. ولید چې د پاکستان پاړوند کوم د پولیو کمپین چې هلته دوام لري ستونزې لري او څومره پرمختګ شوی دی. دا مهال زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان روغتیایی چارواکو ویلي دي چې په هلمند او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو یا د ګذرن د ناروغیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي. دا هغه سیمې دي چیرې چې طالبان د پولیو د کمپینونو سخت مخالفت کوي. تفصیلات یې تاسو ته مل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته جمعات په جمعات د پولیو کمپاین شروع کول مثبته پایله نه ده ورکړې. او په هلمند او روزګان ولایتونو کې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي چارواکو ویلې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو کور په کور د پولیو کمپاین له ترسره کېدو سره مخالفت درلودو او له همدې عمله په هلمند او روزګان ولایتونو کې درې تنه ماشومان دی پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. حکمل صداد پر لکابل ریپورت را کوي. دی پولیو دی پروګرام مسولین وای وسلوال مخالفین باید دی پولیو پروګرام له پلی کېدو سره هر اړخیز مرسته وکړي او اجازه ورکړي چې دی پولیو کمپاین کور په کور پلی شي. دی افغانستان دی پولیو دی عامه پوهاوی دی پروګرام مشر امیر جان سیراخ له ډیوی سره خبرو کې ویل چې دی هیواد دی جنوبی حوزې اړوند په دوو ولایتونو کې دی پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي.
دورځي مخکې مونږ ته د لابراتواري معاینات د پایلونو وروسته دا جواب ورکړ چې جنوبي حوزه کې درې مثبتې پیښې نورې هم رامنځته شوې دي. او درېمه پیښه د اوروزګان ولایت د چوره ولسوالۍ کې ده. او هلته یوه میاشتنۍ نجلۍ ماشومه په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر امیر جان سیراغ د پولیو په ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل د طالبانو لخوا د جنوبي حوزې اړوند په یو شمېر ولایتونو کې کور په کور د پولیو کمپاین له تطبیق سره مخالفت یاد کړ. نوموړی وایي په جومات کې ماشومانو ته د پولیو کمپاین ترسره کېدو مثبته پایله نه درلوده.
کو علت همدا دی چې په جنوبي حوزه کې نږدې یو کال کېږي چې زموږ کمپاینونه نه تطبیقېږي کور په کور, ځکه چې د دغو کمپاینونه مخنیوی شوی دی د 2023 کال د مې میاشتې را په دې خوا. نو د دې وجې نه دې سیمه کې دا ویروس اوس هم ژوندی دی. نه تنها دا چې ویروس ژوندی دی, ویروس د انسان انتشار ته حال کې دی, ماشومان اخته کېږي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي مشر زیاته کړه روان کال کې د پولیو نهه مرحلې د کمپاینونو د ترسره کول په پلان کې لري چې له دې څخه درې عملي شوي دي. د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره پولیو بې طرفه پروګرام دی, نه باید له دې سره سیاسي چلند وشي.
دا کمپاین هیڅ کوم بل هدف مخه نه لري, فقط د دې هدف دا دی ماشومان روغتیا په نظر کې ونیول شي, د ماشومان روغتیا خوندي شي. نو هیله مې ده چې زموږ دغه پروګرام د پاری پروګرام دی او د جګړې د ټولو ستونو خواهو نه موږ تل دا غوښتي دي چې د کمپاین د منصفانه تطبیق زموږ سره د سوچ نه ممانعت.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د روان 2019 کال راهیسې د پولیو درې تازه مثبتې پیښې په رامنځته کېدو سره د پولیو په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر شپږو تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا تیر کال په افغانستان کې یوویشت ماشومانو ته د ګوزن د فلج ناروغۍ رسېدلې چې 15 یوازې د جنوبي حوزې اړونده په ځانګړې توګه په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې وي او د پولیو شپږ نورې مثبتې پیښې د ختیځې حوزې اړوند ولایتونو کې ثبت شوې دي. روغتیا پالان وایي پولیو یوه نه علاجه ناروغي ده چې درملنه یې ناشونې ده، خو مخنیوی یې کیدلی شي او هغه هم له 15 څخه کم عمره لرونکو ته په ټاکلي وخت د پولیو د څاڅکو ورکول دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا جوړه ده کارمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدل شي، facebook.com/voajua. اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ایران کې د ایران له صدر حسن روحاني سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې ترګر د ګاونډیو په خلاف د پاکستان خاوره کاروي. په دې اړه باندې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم عمران خان باندې سخت نیوکې کړې دي. تفصیل یې اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د قومي اسمبلی غونډه کې د مسلم لیگ نواز سره تعلق لرونکي خورم دستګیر ویلي دي تر اوسه پورې یو پاکستانی وزیر اعظم هم په بل یو هیواد کې دغه شان بیان نه دی ورکړی چې پاکستان نه تر هغه ډلې د بل هیواد پر ضد کاروای کوي. او د وزیر اعظم عمران خان دې بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان خارجه وزیر دا بیان راغلی وو چې ایران نه راغلی تر هغه بلوچستان صوبه کې کاروای کوي. خورم دستګیر وویل
انہوںنے فرمایا آئی نو ایران ہیز سفرڈ فرام ٹیررزم فرام گروپس آپریٹنگ فرام ود ان پاکستان. یہ بہت ہی خطرناک اعترافات ہیں، اس پہ ہماری رائے جو بھی ہو، لیکن وزیر اعظم کے یہ اعتراف جو ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ کیا ہے.
دوی وی عمران خان وای چې ایران د هغه ترهګر ډلو کاروایونو متاثر شوی دی چې پاکستان زمکه باندې وجود لري. دا یو خطرناک اعتراف دی او عمران خان دی پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. ایرانی صدر حسن روحانی سره ګډ خبری کانفرنس کې عمران خان دا بیان په 10 ټکو کې ورکړی وو.
And I know that Iran has suffered from terrorism which are from groups operating from within Pakistan.
عمران خان وای ما ته معلومه ده ایران د هغه ترهګر ډلو کاروایونو متاثر شوی دی چې پاکستان کې وجود لري، او د دوه هیوادونو ته پکار دی چې په یو بل په دې خبره اعتبار وکړي چې ترهګر ډلو ته به د یو بل پر ضد استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا قومي اسمبلی غړی او پخوانی خارجه وزیر هند ربانیکر هم ویلي دي چې وړاندې به چې شاداسې خبره کوله چې خپل هیواد دې ټیک کړی شي نو هغه به هیواد دښمن وګرځولی شو. اوس وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان ځمکه د ایران پر ضد استعمالیږي، او داسې بیان د پاکستان سره خندا ده. هند ربانیکر د عمران خان په هغه بیان هم تنقید کړی دی چې ګینی جاپان او جرمني ګاونډي هیوادونه دي. دوی وایي عمران خان نه د جغرافیې نه خبر دی او نه تاریخ نه.
ان جغرافي ټیلز اس کې جاپان ایسټ ایشیا مې، جرمني یورپ مې. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ دونوں نیبرز ہیں. پرائم منسٹر ہسٹری ہمیں بتاتی ہے ورلڈ وار 2 میں وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں تھے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ ایڈورسریز تھے. یہ پورے پاکستان کے اوپر ایک لافنگ سٹاک بنا دیتے ہیں پاکستانی ملک کو.
ہم پر ایران کے عمران خان ویلی وو چھ دویم جنگ عظیم کے جرمنی اور جاپان یو بل پر ضد جنگ دلی وو، اور اس تو پر شریک پلو بیا ایک کارخانے الگا والے. خو په حقیقت کې جرمنی او جاپان دویم جنگ عظیم کې ملګری وو، او جاپان مشرقی ایشیایی او جرمنی اروپایی هیواد دی. وزیر اعظم په دې بیان په ټویټر هم تنقید روان دی، او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې زموږ وزیر اعظم وایي چې جرمنی او جاپان شریک پوله لري، او داسې د شرم کار ځکه کېږي چې تاسو هغه خلک حکومت ته راوست دي چې هغوی به کرکټ کولو. بلخوا حکومتي وزیر شیری مزار وایي وزیر اعظم عمران خان جاپان پر ځای فرانس ویل غوښتل، خو دا غلطي نه، د جاپان نوم واغستو.
قدر من اوریدون کو اولیدون کو تاسو دغه راپور د اورنګ زیب اوریدو څنګه چې تاسو وړاندې مو په سرټو کې هم ویل چې په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په وروستیو سرګندونو باندې ځینې نیوکې هم شوې دي. په دې اړوان نور څه خبرې دي، څه تفصیلات دي او څېړنه غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شامل کړو چې زموږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ همکار او د ډیوه څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. که تاسو د عمران خان دغه څرګندونو په اړه باندې یو څه معلومات ورکړي لیدونکو ته، چې یو خو هغه څه ویلي دي او بل دا چې دا څومره جدي خبرې دي یا څرګندونې دي.
نو جی، دا خو ډېر سیریس خبرې دي. پاکستان د وزیر اعظم د خولې نه دغه اعتراف چې کوم ترهرګر دی موږ په خاورې دی او په ایران شې چې کوم ترهرګرۍ واقع کېږي په هغه شدوی ملوث دي. نو دا خو پاکستان همیشه خلکو ته دا وایي چې موږ په خاورې داسې منظم ګروپونه نسته، دا موږ ختم کړي دي. خو دا دوم وار دا چې عمران خان دا خبره کوي. دغه نمخ شې نیویارک ټایمز ته دا خبره کړې وه چې پاکستانی فوج چې کوم دا دوی دا ترهرګر ډلې جوړې کړې دي او اوس یې ضرورت نسته، نو دا ډلې موږ ختموو. او اوس بیا په ایران شې او په داسې مهال چې څو ورځې وړاندې ایران پاکستان ته دا یو قسم دړکې هم ورکړی وې که فرض که پاکستان په دغه ګروپونو باندې لاس وانه چولی، نو ایران به پخپله پاکستان په پولې اوړي او د ترهګر ګروپونو خلاف به کاروایی کوي. نو دا وزیر اعظم د خولې نه دا اعتراف دا ډېره غټه خبره ده او دا تش ایران نه بلکې افغانستان چې کوم تورونه لګئ، هند چې کوم تورونه لګئ او امریکا چې کوم تورونه لګئ چې په پاکستان په خاورې ترهګر ګروپونه دي، نو دا ټول یو قسم اعتراف ده. او بل عمران خان نه مخ چې چا داسې خبرې کړي دي هغه موږ ولیدل. هغه ته نواز شریف مثال به ورکو چې هغه ډان لیک شې په یو ګروپ میټینګ شې دا خبره کړې وه په پاکستان شې نه، خو هغه ډېر سخت ریاکشن فوج ورته وشوله او هغه وجه نه اوس داسې ویل کېږي چې دا جیل ته هم لاړی. او بیا د عمران خان خدا خبرې
بلې. تاسو دلته د پوز ذکر وکړو، آیا تاسو څه ګڼئ، ستاسو نظر څه دی چې وزیر اعظم عمران خان کومې څرګندونې چې کړي دي، آیا هغې نه پوز مخکې د مخکې نه خبر وو په دې باندې سلا مشوره سره کړې ده او که خپله عمران خان دا خبره کړې ده؟
نو جی، دغه شبو زنه خلک خدا وایي چې فوج ها دا ویل غواړي دنیا ته دا شول غواړي چې اوس موږ ولې چې ټوله دنیا ته خو پته ستا چې فوج څه کوي لګیا دی او پاکستان شه کوم کوم ترهګر ګروپونه دي او کوم چیرې لکه دا یو پټه خبر نه ده. نو اوس داسې وایي چې فرض که دوی ومني نو بیا به دنیا وایي چې داګر اوس په خپله مني او کېدای شي اوس دوی پسې څه ګامونه چکی. خو ما خپل خیال دا ده چې عمران خان لکه دا اول وار نه ده چې داسې خبرې کوي. دغه مخ شمه تاسو ته نیویارک ټایمز دا خبره وکړه چې کوم کولو نه وه او اوس په ایران په خاورې دا خبره وکړه او ډېره سیریس خبره ده. خو دغه نه علاوه چې تاسو وګورئ د بلې خبرې هم داسې کړي دي چې هغه نه داسې داسې چې دا خبره اول کوي سوچ ورپسې چرته کوي. لکه دا هم ویلي دي چې جرمني او جاپان بارډر لري، پوله لري او هلته دا جنگ نه بعد دوی کارخانې جوړې کړې چې امن راشي. بیا یورې دا هم ویلي دي چې افریقا یو ملک ده. بیورې دا هم ویلي وو چې چین شې چې کوم ریل ګاډي دي دا د رڼا سپیډ نه تیز روان دي. نو داسې خبرې د کړې دي چې کوم پته لږی چې دا واقعي په څه وجه ده چې داسې خبرې کوي. خو ما خپل اندازه دا ده چې د نه خولې نه خبره وځي. خدا دا چې ما څنګه اول وې چې غیر ریاکشن فوج طرف نه داسې نستا یا د میډیا طرف نه، خاص کر چې څنګه نواز شریف ته لکه نواز شریف چې مودي سره به خبره کوله نو هغه به غدار به ورته ویل او عمران خان دا دوه درې ورته داسې خبرې وکړي خو چا ګوته پیون نه ولا چې دا خبره خو ډیره سیریس خبره ده. او سپیشلی په داسې ټایم چې پاکستان د لکه خورم دستګیر خان هم دا خبره کړې ده په اسمبلی شي د ویلې دي چې آی ایم ایف چې کوم بیل آؤټ ده، آی ایم ایف چې کوم پیکج ده، آی ایم ایف به الله ورکوي چې کله د ایف ای ټی ایف رپورٹ راشي. یا ایف ای ټی ایف رپورٹ شي نیوکه پاکستان دا کېږي چې ترهګر ګروپونه د په خاورې دي او د اکشن نه اخلي. عمران خان اوس ومنل چې واقعي دا ترهګر ګروپونه هسته او دا ترهګر ګروپونه ملوث هندي ترهګرې شي. یو قسم ایف ای ټی ایف والا رپورٹ به خامخا چنه چا سر به وي. نو دا ډېرې سیریس خبرې دي د پاکستان د سیاست لپاره، د پاکستان نور هوادونو سره تعلق پاره او د پاکستان د معیشت پاره خو فوج دا سر ریاکشن نستا او موږ هغه اندازه داده چې فوج سره مخ خصبل لار نستا چې بغیر د عمران خان سپورټ کی
ډیره مننه کو استاد څخه پیرسب
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جو دا کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې د اشترګری ډلې په سریلانکا کې د ورستیو خنړیو چاودنو پړه پر خپل غاړه اخیسته ده. تفصیل یې د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد وړاندې کوي.
داعش د سه شنبې نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې ورستۍ چاودنې دوی کړې دي په کومو کې چې تر 300 زیات خلک وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه ادعا د احماق په نامه په خپلې خبري ایجنسی کې کړې ده. دغه اته چاودنې د یک شنبې اتوار په ورځ چې د یهودانو د اختر یا ایستر له ورځې سره یې سمون درلود په دریو کلیساو او دریو هوټلونو باندې شوې وې. د سریلانکا د دفاع وزیر هم د سه شنبې په ورځ پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. خو راون وی جی واردن په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې څه ډول د لومړنیو پلټنو څخه دا روښانه شوه. د پولیسو یو ویان د نهې په ورځ وویل چې د دغې ډله ییزې وژنې په تړاو یې څلوېښت کسان نیولې دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناکه پیښه وه چې د ویان په وینا د وژل شویو شمیر پکې 310 کسانو ته پورته شوی دی. حکومت وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیقي جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه درلود. د سریلانکا لومړی وزیر رانیل وکرم سنگ دا تایید کړی دی چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه لاله مخکې خبرداری ترلاسه کړی و. د دغه هیواد د کابینې ویاند راجیتا سینی راتنې ژورنالستانو ته وویل دوی فکر نه کوي چې دا بریدونه دي د هغو ډلو لخوا شوی وي کوم چې په دې هیواد کې دیره دي، بلکې د دغو بریدونو تر شا هرومرو د نړیوالو ترهګرو شبکو لاس دی. تما ده د سریلانکا ولسمشر به د سه شنبې په ورځ په کولمبو کې له ډیپلوماټانو سره وګوري او له هغوی څخه به وغواړي چې د برید کوونکو او د بهرنیو ترهګرو ترمنځ د ممکنه اړیکو د منډلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ګولیا د شنبې په ورځ ویلي و چې د سریلانکا برید کوونکي خایي له داعش څخه متاثره شوي وي، خو ویل چې په دې اړه هیڅ ډول کره معلومات لا تر اوسه نشته. د ګول یا دوشنبه په ورځ په سریلانکا کې د نورو چاودنو ویره هغه مهال خبره شوه کله چې د بسونو په یو تمځای کې اوات یا نور بمونه ومندل شول. ولسمشر ډانلډ ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه د سریلانکا لومړي وزیر ته ټلیفون وکړ او د دغو چاودنو په اړه یې ورسره غمرازي څرګنده کړه. د سریلانکا د 1.2 میلیون وګړو څخه 1.5 میلیون یې مسیحیان دي چې دا د ټول نفوس 1% جوړوي. په داسې حال کې چې د دغو چاودنو اکثره قربانیان سریلانکایان وو، خو 9 بهرنیان هم پکې وژل شوي دي. په دغو بهرنیانو کې یو شمېر کسان د برتانی او هندوستان وګړي وو. همدارنګه د یو ډنمارکی سوداګر درې ماشومان هم پکې وژل شوي او د دې ترڅنګ د استرالیا یو مور له خپلې لس کلنې لور سره هم پکې وژل شوې ده. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن وویل په دغه خطرناک ډلیزي وژنه کې د استرالیا دوه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زه پرې په ژوره توګه خواشینی شوی یم او ډاډه یم چې د استرالیا ټول وګړي هم پرې خفه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکي کې د ممکنه نورو بریدونو خبرداری ورکړی او استرالیا له خپلو خلکو څخه غوښتي دي چې سریلانکا ته دې سفر نه کوي.
نو زتمنو اوریدونکو تاسو د سریلانکا د ترهګری پیښه په اړه وند غ راپور د مجاهد جواد څخه واوریدو او د مهال رازو په همدې اړوند چې په سریلانکا کې د دغه پیښه تا په خبرګون کې په پاکستان کې لګکې یا هغه لګکې ډلې شالته ژوند کې یو څه خبرګون لري د غیټ استره غون کړي دي. د دیوا خبريال مدثر شاه او تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
پاک کاونسل اف ورلد ریلیجن غړی په خبر پریس کلب کې راغونډ شو او سریلانکا کې په کلیساګانو تر هغه رب ردونې غندل. د خیبر پختونخوا د مسیحاګانو بشپ همفری سرفراز پیټرز په دغه موقع ډیوته ویل مونږ پاکستان کې د نورو مذهبونو منون کې د سریلانکا د پیښو نه پس اندېښنو سره مخ کړی یو.
ټول د منورټی کسان چې دي ډېر پریشان دي اوس ځکه یو داسې نه چې داسې یو لهر راشی اور مینس کے جھگڑے یا اندازہ سے پرابلم شروع کرنا لیکن زیادہ پریشان دے نہ یوں چاہے تر اس پورے تو سیکیورٹی ارینجمنٹ خر نہ دی یو یو دعا دعا کسان منگتر آکڑے دی نمبر ون نمبر ٹو دا دا سے کڑے دے چھ بھی آدام گواڑی چھے منگا خپل سیکیورٹی اگر تائین نو کو کرنا
وائی زمونگ دمر وسیلی نشتا چھے دخپل جیب دخپل امنیت انتظامات کو او دا فریضہ پا بنیادی توگا دریاست تا او ہندو مذہب سرطراو لرون کے حارون سرب دیال وائی زمونگ تعلیمی نصاب کے دا سے مواد شامل دی چھے اگر دا نور و مذہبونو خلاف کر کرا پا رہی پنجاب صوبے پا دے اڑا دیر دا سے مواد دا نصاب نا لری کڑی دی خو پختنخوا کے دے لڑکے حس کار پا نظر نرازی
موجودہ حالات کی جی خاص طور باندے دا خیبر پختنخوا کم نصاب دے اگر خو دیر دا کتو دے 25 ماہ ثبوت چی دی اگر سپریم کورٹ کی ماں سبمٹ کری دی چی خدا دا پارا حالانکہ دا نیشنل الیکشن پلان چی کم 20 نکات تھی باقی کی دا شامل دے ترو سو پورے دے بانے عملی طور بانے سے دا غنی دی شوی اقدامات نی دی شوی امدہ کسے کتا سو دا غو گولے دا 19 جون 2014 آتن نکات دی سپریم کورٹ کڑے دے پاگر باندی سے اقدامات نی دی شوی دا آغا ٹول شیزو نی دی چی دا چا دا آغا دا امپلیمنٹیشن دا وجہ نا مون سیکیور کی ہو چی نکی گی نو مون خو انسیکیور یو کنا جی
او گوختنا کئی باید دا نساب دا بدون کمیٹو کی دا سیاسی پزائے بے طرف دا بلابل و مذہبونو آلمان واخستے شی چی دا منی او زغم مواد نساب کی دا شامل اول وڑوان دی زنو کی دا غشان دا سکھ مذہب یو مشر بابا گورپال سنگھ ہم دا خپل عبادت خانو دا تحفظ نا مطمئن ندے او وائی
سیکورٹی حوالے سر چکم دے 2013 نا چکم دے حالات خراب شیو زمونگا ٹیم ٹو ٹیم چکم دے ویزٹ ہو خود بدقسمتی سر چکلا دلتا کی مونگا آئی جی خیبر پختونخوا سر کلا ہم ملاقات پا دی ایشو کی کڑے دے دلتا تقریباً لگ بگ 15,000 زما کمیونٹی دا او پا یو گردوارے کے ایک بٹا دو پا بلے گردوارے کے ایک بٹا پانچ چکم دے پولیس تھی نو دا دو سیکورٹی دے چکم دے زیادہ شی پیاغا سپریم کورٹ آرڈر ہم شوے دے خو مونگ لپاغی کی ویلی کی گی چھے مونگ سر دمرا فنڈ نشتا چھے مونگ مزید سیکورٹی چکم دے سیوا کو
او مسلمان عالم مقصود احمد سلفی ویل دا ٹولو مذہبونو منون کو او دا دی عبادت خانو تا تحفظ ورکول دا اسلامی ریاست بنیادی فریضہ کے راضی او وائی اسلام دا توری پا زور نہ بلکہ پا مینے خور شوے دے
مونگ دے کدا خبر کہو جی اسلام چکم دے پا دنیا کے خورا شوے دے نو مینہ پا محبت بندے خورا شوے دے چکم خلق کوئی چمنگ پتورا بندے اسلام بخورا کو نو دادا غلط فہمی دے ولی دادا لا اکراہ فی الدین پا زبردستے بندے تا سوچا بندے خپل دین نشی مناول مونگ اقبل دا مشن گنو اور دا زمون پروگرام دے چے مونگ خلقو تا پا مینہ اور محبت پا ذریعہ بندے خلقو تا اسلام پیغام
اور
رسو
او پٹولو عالمانو غگو کو دا سوکالا او سولائیس پاکستان لپارا باید دای دا کرکی دا ویناگان نا ڈڑو کی او دا مینی او رواداری در سنور کی مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پی خبر
دا د وایس اف امریکا جو دا قدر من اوردم کو خبرونه لا دوام لري زو د پېښور ولوري ته هم یو ری بیا چیرې چې د پولیسو مرستیال مشر قاضي جمیل الرحمن یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده او ویل دي چې یو ځان مرګ ترګر یې په ژوبل حالت کې نیولې دي او ادعا کړې ده چې هم دغه ترګر له افغانستان څخه پېښور ته ورستل شوی وو نور تفصیل باندې عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي
پیخور پولیس لائن کی خبری غونډه ته خپل وینا کی د پیخور د پولیسو مشر قاضی جمیل الرحمن وینا وا چې حیات آباد پیخه کې وجل شوی وسلوال دینړواندې هم د ترهګرې په واقعیاتو کې ککړو ہائی کورٹ معزز جج جسٹس ایوب خان کله چې هغه د فروری په میاشت کې سحر د خپل کور راووتلو نو په هغه حمله شوې و د جسٹس ایوب صاحب په کیس کې چې کوم چلیدلی کارتوس ملو شوی وو او اوس په دې کیس کې چې کومه وسله ترلاسه شوې ده د معاینه په رپورٹ کې هغه یو دی او دا هغه وسله ده د کوم سره چې په هغه حمله شوې و خبری غونډه په محل نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو د ځانمرګي برید د پاره ګاونډي هواد افغانستان نه خودکش راوستي وو څوک چې په دغه عملیاتو کې وجلې شوې دي
عمران افغانی کولایا گیا افغانستان سے
عمران افغانی د افغانستان نه راوستل شوی وو بارودی مواد موجودو موټر سایکل موجودو خودکش بمبار راغلی وو د یو زخمی ملزم مطابق هغه به زیات تر په تیخانه کې ساتل شو هغه موجودو او ګروپ تیارو چې سو کی
The group was all up to doing something.
قاضی جمیل الرحمن دا هم ویل چې وسلوالو د غکور په کرایا اغستو د پاره جالي کاغذونه جوړ کړی وو او دا چې اپریشن دوران د کور نه ډرون کیمرا لپټاپ او نور جدید سامان هم برامد شوه دي یاد دی وی چې پولیسو او سکیورټی فورسز د پیښور حیات آباد فیس 7 علاقه کې د روانې میاشتې په 15 نیټه په یو کور کې موجود وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو، او د پولیسو په وینا په دغه اپریشن کې 15 وسلوال وژل شوي وو. عملیاتو دوران د وسلوالو په ډزو یو د پولیس او یو د پاک آرمی افسر هم په حق رسیدلی وو. پرستو کې د پیخه په اړه په سوشل میډیا د خلکو خبرګون هم مخې ته راغلی وو، او د هغه وینا و چې په عملیاتو کې وجل شوی تنان بی ګنا دي. تیر ورځ پیخور پریس کلب کې د ضلع خیبر باړې تحصیل د یو سیاسي جماعت غړو د حیات آباد اپریشن باره کې خبري غونډې په مهال موقف خپل کړو چې وجل شوی تنانو د وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه وي، او دا مورای عدالت قتل دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیخور.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر من اوریدونکو، او اوس هم د ایران او د امریکا د اړیکو په اړه یو رپورټ چې ایران د امریکا د هغه پریکړه چې په ایران باندې د تیلو نور بندیزونه لګوي لا قانونه بللې ده، او ویل دي چې واشنگټن د ورستي پریکړې په وړاندې په هغه هیواد کې د سیاسي مشرتابه لغور ورسته پریکړه وکړي. نور تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
ایران د امریکا د متحده ایالاتو هغه پریکړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې، او ویلي دي چې د واشنگټن د وروستۍ پریکړې پر وړاندې به د دې هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د واشنگټن د دغه پریکړې لمخې د مې له 2 نیټې وروسته په 15 هیوادونو چین، هند، جاپان، جنوبی کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د واردولو په صورت کې د امریکا له بندیزونو نه معاف نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بللې دي. د دې وزارت یو ویاند عباس موسوی پرون د دوشنبه په ورځ په تهران کې خبريالانو ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د واردولو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي، او نتیجه به د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي، د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړونه وتلې، او پر ایران یې د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاری کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي، او د ایران رژیم د عوایدو له دې سیاسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل واشنگټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړې دي څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوي یقیني کړي. پامپیو پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل.
We are going to zero. We how long we remain there at zero depends solely
نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو، موږ به صفر ته ورسو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کامل د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګ پوړو مشرانو پورې تړلی. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړې چې د خپل اټومي وسلو له تعقیب لاس واخلي، د بلستیک توغندیو پراختیا او آزموینه ودروي، او د امریکایي ادواو غیر قانوني نیونې بندې کړي. د واشنگټن د دغه پریکړې پر وړاندې تر اوسه ترکی او چین عکس العمل ښودلی دی. انقری پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات لټینګخ سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوذ تحمیلول غندي.
د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو، ګورو چې پر مطبوعاتو باندې کومه موضوع راغلې ده، پر کومه موضوع باندې تاوده بحثونه دي. استاد لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع خوخه کړې ده؟
د اوسنی لند تاریخ په جنگونو کې پشمار سودا سي جنگونه شوي دي چې د بیرحمه جنگونو نوم ورلا ورکې دی شي. په دې قسم جنگونو کې د نن ورځې د یمن جنگ هم بې شکه چې د انساني خواخوږۍ د حالاتو په رڼا کې ډېر بیرحمه او ظالم جنگ بللی کېدی شي. نن د امریکې آنلاین خریدونکي میگزین کاونټر پنچ کې د یمن د جنگ په حقله د نامتو صحافي د سیزر شلاله یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی: په یمن کې جنگ د وحشیانو او د غیر انساني قوتونو په ګټه کې دی. سیزر شلاله د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د سعودي عرب لخوا د یمن د جنگ نه په لاس اخیستو او دغلته د انساني خواخوږۍ د فوري امداد پر رسولو د یمن د لانجې په غسولو کې لوی لاس امداد کېدی شي. خو د امریکې د صدر ټرمپ حکومت په یمن کې د سعودي عرب د ملګرتیا جاري ساتلو فیصله کړې ده. د یمن په جنگ کې د امریکې فوزی امداد په ګڼو شکلونو کې جاری دی. امریکا دغلته د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو جنگي هوایي جازونو لا په هوا کې د تیلو ورکولو، د سعودي عرب فوز ته د فوزی سلا مشورو ورکولو، او دی فوزونو ته یمن کې د ضروری هدفونو په ګوته کولو، او د یمن په حوثی جنگیالو د ګایډډ میزایلونو پر اثر اساویشتو کې خپل امداد جاری ساتلی دی. رپورت زیاتی چې د یمن په جنگ کې د سعودي عرب وردانګل د بین الاقوامی قانون او د بنیادی انساني اصولو خپډاګه خلاف ورزی ده. په یمن کې په کال 2015 کې د جنگ انختون را پدې خوا په اسپیټالونو او طبي عملو باندې خونړې حمله شوې دي. هسپتالونه په لوی شمیر کې لوټي لوټي کړې شوې دي. په دې سبب په زرګونو خلک د دارو درملو غوندې د بنیادی اسانونو محرومه پراته دي. په یمن کې لورو پرتو سیمو کې د دارو درملو یو څو د شمار داسې ځایونه پاتې دي چې اجتمن خلک ورته د اوګد او د ملاماتي سفر نه پس ځانونه رسي. د اوګد مزل د لاسه زوزاد روړین کې زنانه په لاره کې ډیرو خطرناکو مسلو او رندونو سره مخ کیږي، او خطرناک زخمی خلک په وخت نه رسیدو له سببه په لار کې ساور کی. په یمن کې د صحت او د دارو درملو د کلهم نظام د دانوانه کېدو له سببه د هیزي تورې ټخلی او د شری رنزونه په وبایي شکل کې خواره شوې دي. په رپورت کې د امریکې د خفیه ادارو د رپورټونو په حواله لیکل شوی دی چې د یمن د 2.9 کروڑ آبادۍ ځینی 2.6 کروڑ خلک دا وخت د انساني خواخوږۍ د امداد محتاج دي. په دوی کې 1.6 کروڑ خلک روټۍ او اوبو پسې انګولي، 9.5 لک خلک چې زیات پکې ماشومان دي په هیزه مرض پراته دي، 50 لک خلک پکې داسې دي چې د خوراک د نش د لاسه د مرګ خونې ته ورنږدې شوي دي، 28 لک خلکو د ملک دننه بلخوا کډې کړې دي. دا وخت د جون بچکولو د دوایانو، د هیزینه د بچکولو د کیټونو او د وینې ورکولو د اسانو د نش لک بلې د خلکو سرونه په خطر کې دي. سیزر شلال خپل رپورت کې زیاته کړې ده چې د یمن جنگ د مساواتو او امن سره د اوسېدو د اصولو داګي د خلافتیا ده. د یمن په عامو خلکو او فوزی هدفونو باندې د سعودي عرب په حملو کې د بین الاقوامی اصول پورې ډېره بده خندا شوې ده. سیزر شلال د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکې په کانګرس کې د مختلفو پارټو لخوا د یمن په جنگ کې د امریکې د مداخلت د ختمولو په حق له د وړاندې کړي شوی قرارداد د ویټو کولو په موقع صدر ټرمپ خپل تقریر کې وی چې دا یو غیر ضروری قرارداد دی، زما د آئینی اختیار د کمزوري کولو یو خطرناک کوشش دی، او دینه بنن او راتلونکو وختونو کې د امریکې د خلکو او د امریکې د تورزونو فوجانو ژوندونه په خطر کې پریوزي. البته صدر ټرمپ د کانګرس دی خیال سره اتفاق او کوچ عظیم قانونه په نه ختمیدونکو جنگونو کې ځان ککړ نه ساتي. خود دا خبرونه کا چې د یمن جنگ د بیګنا خلکو د قتلان جنگ دی، او دا جنگ د وحشت او د بربریت په یو نوي شکل کې دنیا ته ځان ښکارا کړی دی.
د د وایس اف امریکا جواب د کډر منور دونکو او خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه او هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې په پارلمان کې د آئینی بدلون یو قرارداد وړاندې شوی دی چې پکې وړاندې شوی دی په کمی اسمبلی کې چې د جنوبی پنجاب او بهاولپور په نامه دی په پنجاب کې دوه نورې صوبې جوړ کړل سي. دا قرارداد د مسلم لیگ نواز ډلې رانا سناولا وړاندې کړی دی. تفصیل یې پر ویلا شاه په دې رپورت کې راکوي.
د نه پروز ملي اسمبلی کې د بیلابیل ګوندونو سره تړاو لرونکي غړو د زنانو او کمزور قومونو د حقونو سره تړل یو شمیر قانوني مسودې وړاندې کړي دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند غړي رانا ثناء الله قانوني مسوده کې پنجاب کې د بیل سرایکی او د بیل بهاولپور صوبې جوړولو غوښتنه شوې ده. تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو نړوند سرایکی صوبې جوړولو اعلان او لوس کړی وو او حکومت اوس هم د غلط سرته رسولو پخلی کوي. او په دې ترس کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ کې یو کمیټه هم ټاکلې ده. خود سرایکی صوبې لپاره کارکونکي او مخالف ګوندونه تور لګوي چې واکمن تحریک انصاف ګوند خپل لوز نه پشا شوی دی. او دا چې د تیرو سو میاشتو واکمنۍ په مهال حکومت په دې لړ کې اس کوټلې او زړپورې ګامونه نه دی پورته کړي. دغه سیر په هیواد او ځانګړي ډول سند او پنجاب صوبه کې د لګکو زنانو سره جبري ودونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده هم اسمبلی ته وړاندې کړي شوی. او دغه قانوني مسوده وړاندې کوونکي د مخالف پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی اقلیتي غړي عامر جیوا ډیور ریډیو ته صدا سوایي.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے اپنے آپ کو اپنے ہی آزاد ملک میں ہم مائنورٹیز غیر محفوظ تصور کرتے ہیں, اور پنجاب میں جو کرسچن بچیوں کے جو واقعات اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
دے وائی چی سندھ صوبہ کی ہندو اقلیت پخپل حیوات کے زان غیر محفوظ گنی. او په پنجاب صوبه کې هم د عیسائی اقلیت زنانو سره جبري ودونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. عامر جیوا ویل چې پاکستان کې د شناختی کارت ډرایونګ لایسنس او د ووټ اچولو لپاره د 18 کال عمر حد ټاکلی شوی دی, خو د بده مرغه جبري ودونو لپاره د کم عمر حد نشته دی چې لکه بلې دغه پیښې د اودریدو نوم نه اخلي. پاکستان کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو په اړه د مخکې نه کم قانون نشته دی. او کچري ملي اسمبلی اړوند کمیټه او بیا اسمبلی هم دغه قانوني مسوده منظور کړل, نو دا به په دې اړه پاکستان کې ډومبه قانون وي. د دې ترڅنګ ملي اسمبلی کې یو لزغړو په شریکه د سعودي نظام د ختمون په اړه هم یو قانوني مسوده وړاندې کړي, او د اسمبلی ډیپټي سپیکر دغه قانوني مسوده د نورې کاروایي لپاره اړوند کمیټه ته سپارلې ده.
دیوا قدر منو لیدونکو د محلزی او بل مهم راپور ولور ته چې هم د سیمې او د پاکستان پړوندې چې د پاکستان د تعلیم وزیر ویلي چې په پاکستان کې په یو نظام تعلیم باندې کار کوي, یعنی ترڅو هر یو تنته یو شان یو نظام تعلیم ورسیږي. تفصيلات یې سدي او کوم ګامونه پیل کړی دي تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان په خپل راپور کې.
د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي حکومت غواړي د تعلیم لپاره یو نوې تګلارې وټاکي چې د مرکز څخه دغه تر ټولو صوبو یو وي. د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی مشاور ضیاء الله بنگش ویلي په غونډه کې په یو ډول امتحاني نظام چې په یو وخت به تر سره کیږي او د انګریزي په ځای اردو ژبه د تعلیم ذریعہ اگر زولو پاک له سلا تر سره شوي. د پوینا د غهسي د تعلیم په شوبه کې پرمختګ کولو په خاطر تر سره کوي.
د کې وفاق المدارس نه کسان واخستور کې دي نه پرایویټ سکول دو ولا اسوسییشنز نه کسان واخستو دا ټول مل کر دي ته تاسو په لیکو په دې سره سلیبس داسې کار کولم جوړ کو دا ټول دا اکسپټیبل وي. اور بل دا اوسو مطلب پرایمری لیول نه مو سٹارٹ خلو پل ریجنل لینگویجز باندې مطلب سمشم کانسپټ کلیئر وي. پرایمری سرا سرا مو انګلیش کوم دې نو دا به سبجیکټ اور کې پڑھوي بل دې سرا سرا مو کې تګونو کم مو ته دا په مشم باندې کمو کنه کې تګونو کمو بس کې پرایمری لیول نه کمو ریجنل لینگویجز اور اردو اور انګلیش سره سبجیکټ اور کې کې شامل شي.
د اتلسم آئینی بدلون وروسته چې د تعلیم په شوبه کې د تګلارې او څه قسمه نصابی بدلون واک اختیار صوبو ته سپارل شوی و. پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای د مرکز د لوري د تعلیم شوبه کې دا ډول لاسوهنه د آئین څخه سرغړونه ده او مرکز ته هیڅ اختیار نشته چې د صوبو څخه دغه حق واخلي.
صوبائی محکمہ دا نظر پاک لاکھ کیسے پالیسی جو رول دی یا دنوں اس سے اگر پکار دا رہا چھے صوبائی حکومت نے اکی مرکز کے تعلیم وزارت جو رول ابھی جواز نہیں داری مرکز سر آئین نمہ کے صرف یو شہ دے اگر دا رہا چھے چکم دا یونیورسٹو تعلیم دے اگر معیار بر نظر اس آتی پاس اگر پاک لاکھ مرکز پالیسی نہ کئی نو اگر سکا مخبر آئین مطابق دا خدا دا چھے کہ اگر نفکتا تعلیم دے اگر کون صوبو سر دے نو دا خبرہ غلط دا کیونکہ دلتا آئین بنی نخلق او آئین نسکرہ غوری
د تعلیم ماهران وای هر صوبه او د صوبو دننه اوسیدونکو خپل تاریخ کلتور او مورنۍ ژبه لري په کار ده د نصاب دننه مثبت بدلون وکړي شي او د زده کړې ذریعہ د مورنۍ ژبه وګرځول شي. په دې حق لا پروفیسور خادم حسین سداسي وای
د تعلیم د نظام بحران دی دلته د تعلیم د نظام بحران هم دی امتحانونو د نظام بحران هم دی او دلته د نصاب بحران هم دی جدید لپاره دا ډیره زیاته مهمه خبره ده په نصاب کې بنیادی تبدیلی وشي او د نصاب کې بنیادی تبدیلو کې یو خدای دې کم سماجی ساينسونو کې د تاریخ اړخ دی یعنی چې کم د دې وطن کم خاورې دي مختلف قومونه دي تاریخ تحصیبونه دي نو هغه تحصیبونه مطرح کړی شوي د یو شانوالي راوستلو لپاره دغه تنقیح ختمول غواړي. دغه خبر دا چې دلته ماشومان ما ارزو کو شو شعور تنقیدی شعور څنګه په یو تعلیمي ماحول کې ماشومان تنقیدی شعور رسیږي پدې بنیاد نصاب ټولغړی
په پاکستان کې چې د تعلیم کچه د وړاندې هم ډیر ارتا وده او مجموعي توګه 85% خودل کیږي. د تعلیم ماهران وای د نصاب څخه د تندروي مواد وستل مورنۍ ژبه د زده کړې ذریعہ ګرځول او د خودنې او زده کړې نظام ترتیبول هغه ځمواري دي چې تر سره کولې د تعلیم په پرمختګ کې مهم رول لوبولې شي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
دا د وایس اف امریکا جو دا کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. زو هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چیر چې په مرکزی شهر کوټه کې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د شهید باز محمد خان فاونډیشن لوري هلته یو دستوره سوی ده او د کتاب په ارزښت باندې برخوالو خبرې کړې دي. تفصیل ور باندې حفیظ الله شرانای په دې رپورت کې راکوي.
دا کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت سره په کوټه کې هم دلته په لا کالج کې پروګرام را جوړ شوی دی او دا پروګرام د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر نظارت لاندې دی. په دې پروګرام کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان پیغلې زده کوونکي او له دې سره سره مدني فعالین هم مشغورو چې دلته په ګڼ شمېر سره راغلي دي. دلته د کتابونو سټالونه لګېدلي دي چې پکې د پښتو، اردو، انګریزي، بلوچي، هزارګي، فارسي او داسې نورو ژبو کتابونه بیخي ډیر زیات پراته دي او د کتاب مینوال دلته د کتابونو په اخستلو کې مصروف دي. خونن لمرسه په دې تالار کې دا وخت کم کس موجود دی. هغه د بلوچستان د کلاسي فلا لسیمې سره تعلق لرونکی عبدالقادر مجرم دی. عبدالقادر مجرم چې له غبرګو لاسونو ځخه محروم دی د 14 کتابو خالق دی یا لیکوال دی. له ده سره به خبرې کوو. تر ټولو لمخه خو ډېره مننه چې تا وایس اف امریکا ته وخت راکو. مجرم صاحب، اول به په لنډه کې دا راته ووایه چې ستاسو لاس یا وزر څنګه پرې سګي؟
دا خو ته په 2001 کې د بجلی کرنٹ وول او چې کم ټایم کرنٹ وول اسپیټال ته لرم ډاکټران وځي دا ناکاره دي. دا پرې کې تقریبا په 2001 کې زموږ لاسونه پرې سګي دي د بجلی پاتې سګي.
نو چې لاس یې دواړه پرې دي اوس یو مصنوعي لاس لګول دي. نو دا 14 کتابه دي څنګه لیکلي؟
14 کتابه مې د پښو په ګوتو لیکلي دي. لیکلم په د پښو په ګوتو او کمپوزینګ هم د پښو په ګوتو.
تاسو واورید چې کمپوز هم خپل کړی دی، لیک هم خپل کړی دی، کتابونه هم خپل دي. 14 کتابونه لیکلي دي. دا برته چې تاسو کتابونو کې زیاته کتابونه شعر دی، نثر دی، څه دي؟
تقریبا درې شعري ټولګي، یو د افسانو او لس ناولونه چې زما چاپ.
ډیره مننه مجرم صاحب لمر سره د مجرم صاحب ترڅنګ یو بل تکړه ځوان د روټ سکالر چې د اکسپورت څخه 2 ډیګری ترلاسه کړی دی په لا کاکر را سره دی کاکر صاحب د کتاب نړیوال اورز د دې اورز پاک لبڅول غواړي او تاسو څنګه چې کم شخصیت ولې اړدی د پاک لبڅول غواړي خاص کر ځوانانو ته کوم پیغام لري
ډیره مننه د دې اورز پاک لزدا ویل غواړم چې د کتاب والا سره چې دا زمرد پاره د نن سبا د ځوانانو د پاره کتاب ویل ډیر ضروری دی واغه پدا دی چې انسان اول خپل ځان وپیژندي او بیا د شاوخوا ماحول د هغه سره چې د انټریکشن کوي او پاغه کې خپل ځان پیژندي تر یو ځای ځان رسي دا هغه د پاره کتاب ډیر ضروری دی او نن سبا بد قسمت دا د فوز دور کې ځوانانو د کتاب ویل سلج پر شاسوي دی نو دا د نن ورځې مقصد یا د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن چې دا پروګرام بندوبست کړی دی دا غو مقصد دا دی چې په ځوانانو کې برته دا شعور راولي
زو د چمن ولورې ته چې په چمن کې یا په خلی عبد الله کې د سیبو ونو ته یا د مڼو ونو ته زیان رسیدلی دی او اغیزمن شوي دي. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو وړاندې کوي نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې.
زما نوم جانان دی. زه د تحصیل کلا عبدالله ضلع کلا عبدالله ذمہ دار ازمر. دلته خپل باغونه دي، خپل مې فصلونه دي. د تیرو ډیرو کل دلته چې دي میوې اړو او سیب سیب هم مطلب ترې رقمه سلور رقمه دارغه سیب دي. خو د تیرو ډیرو کلو سره دلته چې وو د اوبو خوشحالي والا خوشحالي د اوبو سطح ډېره کښته روانه والا نو الحمدلله سږ کال چې وو دار مطلب دا اوس کال چې دی په دې کال ډېر بارانونه وسو. دا زیر زمین د مځکې د شکم اوبه راپورته شوې او نو اوس دې ذمہ داران ډېر خوشحاله دي. او
تاسو ول څه مطلب زمینداران ډیر زیات خوشاله دي دوبو د لاندې تاسو د خو په باغونو کې تمال میږي ګلان ډیر کم کم کې مال میږي په دغه کې په درختو کې او د سیب درخت د شین کلو دي د شین کلو د کتور کلو
دا شین کلو تور کلو دا
تور کلو دي مطلب دي ګلان ډیر کم مال میږي دا ول
څه دا شش کال د موسمي لړ موسم د غسی وو هغه بدل څلو نو د دې پر ګلان باندې لړ پر پیداوار باندې اثر واچوي نو سش کال پیداوار ډیر کم دی د نور کلو په مصیبت باندې او بو خو زیاتې سوې خو د موسمي حالات سره پیداوار کم دی. سر
کم اثرات دي د کم موسمي حالات د وجو خبرونه ډیر زیات وسر ژلي خو د وس پر یعنی ګلې کس کم ته ژلې او ته پر داسې منه د سوي سغدل ته ګل ته تاوان رسوي
یا جلی خود روسه پوری نه ده سه پر باز سیمه باندې سوی ده خدا یخ سی دی داسې ور سی هغه ګل ال تا خپل زی بیان نه سی هغه ګل سی دی هغه کچا سی بیا هغه ګل ماته ده کی نو دا یخ سی دی هغه موسم لږ مینه تیر کلو سی ولس پر لږ ګرم او سش کال پر لې یخو
سش کال سم تب کال لږ وزنده دی دا موسمی بدلونونه کم را روان دي د دې لامل د په د میودار درخت باندې ما سره چولې
وو وو د دې سش کال د موسم باندې د او بو خو ډیر سولې شکر دا چې ډیر زونه سي کارې زونه او غرا و بيدلو ډیر زونه سي برمې ولاړې وي هغه بل ته سٹارټ سي خدا دې پیداوار سش کال کم کړي
مطلب دا تاسو وویل مطلب یوازې پر سیب باندې د غسرات چولې دي نور څه کمی میوې دي مطلب اړو دي تاسو وویل یا زردالو دي په داسې مکه کیږي یا نشپاتیس نور مطلب کیسم کیسم میوې په داسې مکه پرغه دغه اثر چولې
یا پرغه دون اثر نه دي. سیب ګل سي دي هغه نا وخت دي دا نور ګل د مخ دي نو هغه باندې دون اثر نه دي خو زیات تر اثر پر سیب چولې
په دغه سیمه کې انګورم کیږي انګورم ډېر بغټه کچه کیږي آیا انګور سیدی دغه باران خو ډېر واده ورته ورکی ډېر ش د ورسې
وو انګور سیدی انګور بالکل انګور سیدی در نور کلو سټ کال ډېر زبردست انګور دی او په انګور باندې موسم می ساسن ول انګور پیداوار سیدی غل لیټ دی نور نا وخت دی
دغه وو دغه سیمه زمیندار سید مشته دغه سیمه د موسم په عقل وو دغه سیمه کې د سکم میوادار درخت دی پرغه د موسم سکم اثرات دی متعلق ته مشته دی وو ل اسم تب که یو طرف ته پر باز میوادار درخت باندې دغه روان بارانونو او دا کم د موسم بدلون دی شاغه ز کړی ده خو بل لور ته دلته د سیب او سکم درخت دی هغه میوې ډیر کم کړی دي سکم ګل وو کې د سیب درخت دغه ګل سی بیا د سیب جوړیږي هغه ګل سش کال کم کړی دی ولی یخ ډیر زیات وزن دی د یخ د زنډو له عمل زده پر دې ډیر زیات اثرات چولې دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، میزي اډا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر منوردونکو، خبرونه دوام لري. تاسو له میزي اډې څخه د نعمت الله سره دی ریپورت واورئ چې هلته د سیب درخت ډیر زیات اغیزمن سیوی دی او هم ورته وزه په پېښور کې هم ده. زموږ خبریال وکاس خان له پېښور څخه د باغونو په اوچېدو یو ریپورت چلیږلې او ریډو ته تاسو پام راکړو.
د زراعت د شعبې دوه ادارې، توسیع زراعت او د سیړنې اداره. توسیع زراعت چې په زراعتو کې څه پرمختګ کیږي نو کروندګرو ته رسوي او غواړي چې کروندګر د څه هم ستونزې له دوی سره تماس نیسي. د سیړنې ادارې نوې تخمونه پیدا کوي او د توسیع په لاس کروندګرو ته یا نیغ په نیغ کروندګرو ته ورکوي. کچرې کروندګر د خپلو پټو او باغونو خصمانې په خپله طریقه کوي نو دا سی وشی چې غټ تاوان سره مخ شي. څنګه چې په تخبه کې د خالد د الوچه ویش جیره بابا کې ناسته او د روان سیزن د باغ غټ فائدې نه محروم شو. ولی چې دوی د باغونو په ځای د غنم غنی ماهرینو سره تماس نیولی وو خو د باغونو ماهرین یې نو خبر کړي.
به ولما کسان امر وغوښته ناغي دوی چې بس دا اوس تا باغ چې دین دا د ټک دوی امکان د دې نشته. کته په اوس ډیر سپریګانی ورسو کی خو لکه دا به اوس دسی حالات ته رسیدلې چې دا به میوه د دې سب مزنا کا نه کنه کوم کی خو لکه باغ اوس څنګه وو خو نه دې سټه پورې وچته خو سپ پته به نه شو چې دا سوا جاره لیبرټی خو ول نه دا کړي او هغه افسران چې کم راو غوښت ناغي دي کی یو مرض لګیدل او چیړ بیا کاو نه دا و دې چیړ دی وژنه.
د میوه باغ د کر پسلورم کال میوه شروع کی او د دولسو کالو پورې په خجوبن کې میوه ورکوي خو د خصمانه د ساينسي طریقو نه بغیر نه. د باغونو ماهر د ترنا فارم سیلنکار عبدالصمد ډیو ریډیو ټي وی ته وې چې د ونې بوټو او میوه د ماشومانو پشان خیال ساتل پکار وي.
بعد زمیدار رور دادا چې هغه بوټو وکړي هغه د غنمو او د جوارو د خیال خو ساتي خو د بوټو خیال نه ساتي. زمونږه بار بار زمیدار رور دا مشورې کته سو باغ وکړې نو د باغ مثال دی یو ماشوم دی د یو بچی دی چې څنګه د بچی خصمانه کوي داسې به دی باغ هم خصمانه کوي او که د باغ خصمانه وشي نو دا غي دی سر عمر زیاتیږي او تاسو دا غي په آمدن کې تاسو په انکم کې هم اضافه کیږي چې تخکل باغ خصمانه او کې غته ډېر پیسې درکې چې کمزور باغ لږ پیسې بدر.
خالد خو اوس باغ د خشاک د پاره خرڅ کو خو غواړي چې د مالټه باغ په وکړي او عبدالصمد سیلنکار وای چې دوی له مخکې خورې لیبارټری کول پکار دي چې وکتی شي چې مرض څه دی او بیا سرټیفاید بوټي ورله هم پکار دي.
کته مثال په تور باندې لس جریبا پیندل جریبا باغ لګي نو دا نه دی یو سیزن خبره ده نه دو میاشتو درې میاشتو غنمو جوار خدو نه چې پیندل میاشت پس ختم شي دا ته یو پوره کمیټمنټ کې نو که مثال په تور باندې ته باغ لګول غواړي نو دا ته د لس پیندل لس کالو د ځمکې په باندې یو باغ لګول غواړي نو دا غي د پر ضروري ده دا چې کمردان دی که زمونږ ترنا فارم دی که زمونږ سواد دی الته باقی دا د ځمکې د ټیسټ کېدو لیبارټری دی الته کې نو مهرباني به هغه لیبارټری ته د خور راړي موږ به دی بو ریکمنډیشن ورکي سایل لیبارټری والا د سایل سیکشن به ورته ریکمنډیشن ورکي باغی ریکمنډیشن به ورته موږ وایو چې ته به مالټا ولګوا ته الوچه ولګوا ته خورمانه ولګوا ته شفتالو ولګوا نو ټیسټ ضروري دی چې د باغ د لګول نه مخکې ځمکې ټیسټ شي او د هغې مطابق پروګرام برابر شي.
کروندګر د زړې زمانه خصمانه کوي خو اوس نوې دوایانې او مرزونه دي چې کم کار او خصمانه پټی کې کول پکار وي نو د زراعت د ماهرینو سره په مشوره. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او د دې خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه اورئ، او کولی شئ چې د ټلیفون له لارې هم په دغه خبرونې کې ملګری شئ. او د ټلیفون شمیره د کاکر صاحب
00120225403 او بله شمیره د 00000090.
ډیره مننه، ځکه چې زه نه غواړم چې غلطه شمیره ورته ووایم. نو بیا هم مننه کوو ستاسو څخه د دې خپرونې قربانو. زه منظر شهید
او زه نصر کاکر،
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکار او د دې خپرونې پروډیوسر نایله محمد. هغې نه هم مننه کوو، انجینرانو څخه هم مننه کوو. او تاسو ته ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ.